مشال رادیو ده او دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمه بجې دی. په دې خبرونه کې زبا امیر ساحل درته یو ځل بیا هر کله وایم. په دې خبرونه کې رپورټونه لرو او د دې ترڅنګ ونیز خبرونه مشال رادیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه د پاکستان یو شمیر ګوندونو د فبروري 8 په انتخاباتو کې د درغلي پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. په کورمه کې د ځنګل لانجې پر سر پنخته کې یو سرتیری وژل شوی او دوه ولسی وګړي ټپیان دي او اسرائیلو د غزې پر تر ټولو لوی او فعال روغتون برید کړی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان یو شمیر ګوندونو د فبروري 8 په ټول ټاکنو کې د ټاګۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. په بلوچستان کې پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند مینګل، هزاره جمهوري ګوند، نېشنل ګوند او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د نتیجو بدلولو پر ضد احتجاجونه وکړل. په کراچۍ کې د جمعیت علماء اسلام، فی او تحریک انصاف غړو او پلویانو د انتخاباتي کمیشن دفتر مخې ته مظاهره وکړه. جمعیت ویلی دی چې نن د سند او پنجاب ترمنځ لوی لار تړي. اخوا د جماعت اسلامي غړو او پلویانو د کراچۍ ښار په ختیځه ضلع کې احتجاج کړی دی. د جماعت اسلامي او سیاستوال ډاکټر ثاقب الله مشال راډیو ویل چې امنیتي ادارې یا اسټابلیشمنت د خپل خوښې نوماندان بریالي کړی دی.
د فارم 45 مطابق زمونږه نمائندگانو ګټلې ده. خو په آرو دفتر کې جعلی 45 جوړېدل، په کراچۍ غونډې ښار کې 24 ګنټه بعد ریزلټ ورکول، ریزلټ روکاول، د دې نه مونږ اندازه لګو چې مکمل هغې خلکو ته حمایت حاصلو چې کوم د اسټبلشمنټ په لاره کې روان دي، د اسټبلشمنټ په مرضۍ باندې روان دي.
د پاکستان پوځ تر انتخاباتو وروسته د ګوندونو د دې ډول تورونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ټینګار کړی دی چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. له دې پرته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر په ګډون نورو چارواکو او نگران حکومت هم ویلي دي چې انتخاباتي بهیر په بشپړ ډول روڼ او عادلانه وو. کمیشن وایي چې که څوک د نتیجو په اړه شکایت لري نو عدالت ته دې ولاړ شي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د ځنګله پر سر د لانجې له وجې پنخته کې یو سرتیری وژل شوی او دوه ولسی وګړي ژوبل دي. د بره کورمې د پولیسو یو چارواکي نجف علي بیګا مشال راډیو ته وویل چې له ګیدو سیمې څخه په یو ټریکټر کې ځنې کسان پرون له ځنګله د لرګیو وړلو لپاره تللي ول چې نښته وشوه. دی وایي کله چې پوځیان د نښتې درولو لپاره ورغلل نو په ډزو کې یو سرتیری ووژل شو. علي وایي معلومه نه ده چې سرتیرو هم ډزې کړي دي او که نه، خو د پیواړ دوه اوسېدونکي په پیښه کې ژوبل شوي دي. دی زیاتوي چې اوس حالات کنټرول دي او پلټنې روانې دي. د پیواړ یو مشر صوبېدار ګلاب حسین مشال راډیو ته وویل چې د هغې سیمې ځنو اوسېدونکو پر ټریکټر ډزې کړي دي، خو زیاتوي چې دا کار هغوی خپله کړی او د ولس او مشرانو خوښه پکې نه وه شامله. د ګیدو یو ځایي مشر ملک ګلا خان منګل وایي چې له ځنګله یې لرګي نه وړل، بلکې د تعمیراتي چارو لپاره یې له خوړه شګه لیږدوله چې ورباندې برید وشو. د کورمې د ګیدو منګل د پیواړ له علیزیو سره د ځنګل ملکیت پر سر لانجه لري چې پخوا یې هم له وجې نښتې شوي دي. په تیرو کلونو کې یوې ځایي جرګې د هغې لانجې د هواري لپاره لسګونه ناستې کړي دي، خو لا یې حل نه دی موندلی. اسرائیلي ځواکونو ویلي دي چې پرون یې په غزه کې پر تر ټولو لوی او فعال روغتون حمله کړې ده. د پیښې په ویډیوګانو کې ښکاري چې په روغتون کې ګډوډي ده. د خلکو چغې او ډزې اورېدل کېږي او تیاره دالیزونه یې له ګرد او لوګي ډک دي. اسرائیلي پوځ پر ناصر روغتون برید دقیق او محدود بللی دی او ویلي دي چې معلومات یې ترلاسه کړي ول چې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي وسلوال په ودانۍ کې پټ ول او یرغمل کسان یې پکې ساتل، خو حماس د اسرائیلي پوځ دا دعوه درواغ بللې ده. او د افغانستان او سریلانکا لوبډلې سبا د درو شلو اوره کرکټ سیالیو په لومړۍ لوبه کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د دمبولا ښار په لوبغالي کې سیالي د پېښور پر وخت د ماښام پر شپږ نیمو او د کابل پر شپږو بجو پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې کوربه لوبډلې تر دې مخکې یو ټیسټ او درې یو ورځنۍ سیالۍ له افغانستانه ګټلې دي. د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو د فبروري پر 12 د شلو اوره سیالیو لپاره خپلې لوبډلې اعلان کړي. د خبرونو پای مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په مشال راډیو ټکه کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاره اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شئ. اوس مرزو لومړی رپورټ ته. د پاکستان یو شمیر ګوندونو د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې د درغلۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د فبروري پر 15مه په کراچۍ کې د جمعیت علماء اسلام فی او تحریک انصاف غړو او پلویانو د انتخاباتي کمیشن دفتر مخې ته احتجاج وکړ او تورې پورې کړ چې د رایو په شمیر کې ټګي شوې ده. د جمعیت د سند صوبې سیکرټر راشد محمود سومرو ویلي دي چې نن د هغې صوبې او پنجاب ترمنځ لویه لاره تړي. اخوا د جماعت اسلامی غړو او پلویانو د کراچۍ په ختیځه ضلع کې مظاهره کړی ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن او نگران حکومت ویلي دي چې ټول ټاکنې پوره شفاف وي. د کمیشن چارواکي وایي چې که څوک شکایت لري نو عدالت ته دی ولاړ شي. نیاز علي تفصیل لري.
جمعیت علماء اسلام فی گند د پروری په 15مه په کراچۍ کې د ټاکنو کمیشن دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. یادی مظاهرے په وخت جمعیت علماء اسلام فی گند سن صوبے جنرل سیکرٹری راشد محمود سمرو ویل چې نن د پروری په 14مه بعد د سن او پنجاب صوبے په پولا د سکر لوی لار د احتجاج په توګه تړي. نو موړی ویل په کوم ورځ چې د سنی اسمبلی اجلاس کیږي نو دوی باید د اسمبلی محاصره کوي او اسمبلی کې بچا ته هم د حلف اغستو اجازه ورنکړي. د احتجاج په وخت د یاد ګوند کراچۍ یو مشر قاری محمد عثمان بیا مشال ریډیو ته ویل چې دوی باید د سنی اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت هم پیلوي.
پنجاب او سند لارې خدا سبا نه بندیږي په ماغه بارډر باندې چونکی دا یو بوګس انتخابات شوی دي. دا کم خلک چې کامیاب کړي دي دا حقیقي نمائندگان نه دي. دې وجه نه موږ د سنی اسمبلی ګراو وکړو. هغه ورځ چې په کوم ورځ د صوبای اسمبلی دوی اجلاس کوو.
د جمعیت علماء اسلام فی گنزئی مشرانو تور پوری کړي چې په کراچۍ او د سن صوبے په نور سیمو کې د دوی سره درغلی شوی دي او د دوی ګټلې څوکۍ پاکستان پیپلز ګوند او متحد قومي مومنت پاکستان ته ورکړې شوی دي. د دې ترڅنګ پاکستان تحریک انصاف پلویانو هم بیا د الیکشن کمیشن په کراچۍ کې د دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې په ګڼ شمیر کې پکې خلکو ګډون وکړو. د یادی مظاهرې په وخت د تحریک انصاف د کراچۍ نه د قومي اسمبلی څوکۍ ان 240 نه کاندید دوا خان صابر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی اوټونه غلا شوي او د دې درغلۍ په ضد په دوی د احتجاج سره عدالتونو ته هم ځي. جماعت اسلامی هم بیا د کراچۍ په ختیځ ضلع کې احتجاج کړي او تورې پورې کړي چې په ټاکنو کې د دوی ګټلې څوکۍ په درغلیو متحد قومي مومنت پاکستان ته سپارل شوې دي. د احتجاج په وخت جماعت اسلامی کراچۍ یو ځایي مشر ډاکټر ثاقب الله مشال ریډیو ته وویل اسټابلیشمنت هغه کاندیدان کامیاب ګرځولې دي چې د هغوی خوښ دي.
د فارم 45 مطابق د مونږه نمائندګانو ګټلې ده الیکشن ګټلې ده. خو په آرو دفتر کې جالي 45 جوړېدل په کراچۍ غونډه خار کې 24 غنټه بعد ریزلت ورکول ریزلت روکاول د دین مونږه اندازه لګو چې مکمل هغه خلکو ته حمایت حاصلو چې کم د اسټابلیشمنت په لارې کې روان دي د اسټابلیشمنت په مرزي باندې روان دي هغه خلکو له مکمل اجازه تور کړی شوی دی.
که څه هم په پاکستان کې د اتمې پروری د قومي ټاکنو نتیجې ګڼ سیاسي او مذهبي ګوندونه نه مني او د ټاکنو سمدستي رستوي چې د احتجاجونو کومه لړۍ پیل کړې ده هغه لا روانه ده. خو بل خوا د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د سن صوبې مشر شریف الله د درغلۍ تورونه رد کړي او ویلي چې د پروری د اتمې ټاکنې په مکمله توګه رڼې او پر امن وي او هیڅ نتیجې نه دي بدل شوي. او بیا د پاکستان الیکشن کمیشن مشر سکندر سلطان راجا هم د اتمې پروری ټاکنې رڼې بللې دي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکئ.
په پاکستان کې د مسلم لیگ نون په ګډون شپږو ګوندونو د نوي وفاقي حکومت جوړولو اعلان کړی دی. دا تر هغه وروسته دا چې د فبروري پر اتمه په هیواد کې عام انتخابات وشول چې پکې یو شمېر ګوندونو د درغلۍ او تورونو پورې کړل او پر ضد احتجاجونه کوي. انتخاباتي کمیشن او نگران حکومت وایي چې ټاکنیز بهیر په بشپړه توګه شفاف و. پښتنه دا ده چې که د مسلم لیگ نون په مشرۍ شپږ ګوندونه ائتلافي حکومت جوړ کړي نو له کومو چیلنجونو سره به مخامخ وي. انیسې اجمل په خپل رپورت کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فبروري په اتمه عام انتخاباتو شو، په دې هیواد کې یو وار بیا د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. دې لړکې د مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاف، پیپلز ګوند، پاکستان استحکام پارټي، بلوچستان عوامي پارټي او متحده قومي موومنټ ترمنځ تر خبرو اترو وروسته د ګوندونو په یو اتحادي حکومت جوړولو سلا شوې دي. که چېرته د یادو ګوندونو د اتحاد لخوا حکومت جوړ شو نو دا حکومت به له کومو ننګونو سره مخامخ وي؟ په دې اړه د سیاسي چارو پوه قریش خټک د فبروري په 14 مشال ریډیو ته وویل چې نوی حکومت ته به لوی ننګونې اقتصادي بحران، د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان او په سیاست کې د اسټابلیشمنت لاس وهنه وي.
اولنی مشکل او چیلنج چې دی راتون کې حکومت تبا د پاکستان چې کم خراب اقتصاد دی دا غي مضبوطولی، او ځکه چې پاکستان د کم از کم 15 بلین ډالر شې دی هغه په کار دي چې خپل قرضو قسطونه ورکه او خرچي پوره کړي. عمران خان پارټي چې کم انتشار مې د میاشتې په طریقه باندې خور کړي او نو کې دي چې هغه ته په اسمبلیانو کې د نو اسمبلیانو نه بار چې داسې د سیاسي انتشار چې خدشم کې دي شنو هغه کنټرول کول به دویم غټ مشکل او چیلنجي سمو د پس سیدا د سیاسي او معاشي بحران چې دا حکومت چې دی ملکو باسي نو بیا ارومرو چې دی دوی به د فوج سره چې دی اړیکې خرابېږي، ځکه چې پارلمان چې دی هغه به ځان ته چې دی قانون سازي او د حکومت چې دی د هغې د څارنې چې کوم اوورسایټ او اکاونټیبلټي کوم رول دی هغه به غواړي او دا خلک پهنه ورکوي، نو بیا به د دوی دا درېیم غټ چیلنج را مخته کېدی شي.
خو اسټابلیشمنټ یا پوست د پاکستان په سیاست کې د مداخله تورونه تل رد کړي دي. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلوي آزادو کاندیدانو لخوا هم په مرکز کې د حکومت جوړول لپاره کوششونه روان دي. په 2013 کال کې هم یو ائتلافي حکومت جوړ شوی و چې پکې له تحریک انصاف سره ام کیو ام، مسلم لیگ کاف او ځینې نور شامل وو. خو د دې ګوند راغورځولو لپاره هم د پاکستان ګڼ شمېر ګوندونو یو اتحاد جوړ کړی وو چې پاکستان جمهوري غورځنګ یادېده، او بیا د اتحاد د 2022 کال په اپریل کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت را نسکور کړ او د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ یو بل ائتلافي حکومت جوړ کړ. هغه مهال په هیواد کې اقتصادي او امنیتي ستونزې لا نورې زیاتې شوې وې. خبریال محمود جان بابر وایي چې امنیتي ستونزې ختمول د پوځ او امنیتي ادارو کار دی. البته نوی حکومت تبا تر ټولو لوی چیلنج کمزوري اقتصاد وي.
دې خلکو لپاره به چې کمی لوی چیلنجونه ابدي چې ولس دی وخت ډېر لوی معاشي ستونزو سره مخ ته، پاکستان مسلسل قرضو لاندې ورخخته، خراب طرز حکمرانه یو ډېر لوی مرض دی په پاکستان کې. دلته چې څوک الیکشن وګټي نو بیا امغی مالدار شي، سرکاري افسر مالدار کیږي، سرکاري ادارو خلک مالدار کیږي، خدا لینونه د خلکو مخې لتیریږي چې کرچ روټه هم نوي. دلته حکمران او د عام خلکو په ژوند کې ډېر لوی فرق دی چې دا فرق تر څو پورې نه ختم شوی او حکمران د خلکو لیول ته خپل ژوند نه راوسته. د پاکستان معیشت هم نه ټیکیږي، د پاکستان معاشرت هم نه ټیکیږي، د پاکستان گورنس د پاکستان اسم نټکیږي.
دغه سي خبريال عبد الله مومن بیا وای چې دراتلونکي حکومت لپاره به د عمران خان د پلویانو لخوا سیاسي تناو، د پاکستان بهرنۍ تګلارا، نړیواله مالیاتي اداره یا ایم ایف بد امني او پولیسي ادارو کې د پوز رول لوی ننګونی وي.
دغه سیاسي جماعتونو ته داسې منډیټ ورکوچي یو سیاسي جماعت هم خپل حکومت چې دغه نشي جوړولی، نو چې کله هم یو سیاسي جماعت سره خپل منډیټ نه وي او هغه د نورو خلکو د نورو سیاسي جماعتونو پرې هم ګرم باندې، نو هغه آزادانه طور باندې خپلې فیصلې نشي کولی. پاکستان کې بیا 14 کاله پس یا 10 کاله پس چې دی د دهشتګردۍ دومره غټ لهر چې دی هغه رالی، چې کوم سول ملټري تعلقات دي غټ چیلنج دی. فوج د ایس آی سی په شکل کې یو اداره جوړ کړه او هغې په لاندې باندې نه صرف سرمایه کاری چې ده واخیستله، بلکې د ځمکو اختیار یې واخیستو. اوس هغوی د اوبو چې کوم انډس واټر کمیشن دی، ایرسا چې کوم اداره ده، دا هغوی سربراهي چې دا هم یو فوجي جرنیل ته ورکوي. او بل د خارجه پالیسی چونکہ نواز شریف دا اعلان کړو چې انډیا سره به خارجه پالیسی چې دا غوا خټولو کوشش کیږي بل طرف ته تاسو اوس وخت او سی فصلا راسی منیر یو ډیر سخت پالیسی چې دا هغه تاسو کتلی نو دا یو غټ چیلنج دی چې هغه د ایران افغانستان او انډیا سره چې کوم دغه تعلقات دي دا غوا څنګه سمای
بلخو پیپلز ګوند د فبراير په 14 په خپل ایکس پانا لیکلی چې په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشاورتي کمیټو د غړو یو غونډه شوې چې پکې په هیواد کې د ګرانې بیروزګاری غربت امنیت او د ترګرې په وړاندې د ننګونو ختمولو لپاره د یو مستحکم حکومت جوړولو په اړه سلا مشورې شوې دي
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز لنډې سپې مودې 15,015 شپېته 2,110 13,980 او 13,500 کیلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
پولیس وایي د کورمې د پیواړ او ګیدو وسیدونکو ترمنځ د ځنګله پر سر د لانجې له کبله د نښتې پر مهال یو پوځي وژل شوی او دوه ولسي وګړي ژوبل دي د پولیسو یو چارواکي بیګا مشال راډیو ته وویل چې نښته پرون شوې نجف علي وایي چې سرتیری د نښتې درولو لپاره ورغلي ول چې ورڅخه یو وژل شو دی وایي اوس حالات کنټرول دي او زیاتوي چې د پیښې پلټنې روانې دي د پیواړ یو مشر وایي چې د ګیدو سیمې اوسیدونکو په ټریکټر کې له ځنګله څخه لرګي وړل چې ورباندې ځینو کسانو ډزې وکړي هغه وایي چې دا کار د قام په مشوره نه دی شوی بلکې هغو کسانو له خپل لوري ډزې کړي دي د ګیدو سیمې یو مشر وایي چې له ځنګله یې لرګي نه لیږدول بلکې له خوړ څخه یې شګه وړه چې ورباندې حمله وشوه په کورمه کې د ګیدو منګل د پیواړ له علیزیو سره د ځنګل ملکیت لانجه لري چې په خوا یې هم پر سر نښتې شوي دي طارق اورگزای تفصیل لري
په کورمه کې له ګیدو سیمې په راغلي ټریکټر مبینه د پیواړ خلکو تر ډزو پس یو امنیتي عسکر مړ او دوه عام وګړي زخمیان شوي دي په بره کورمه کې د پولیسو مشر ډی ایس پی نجف علي مشال لډیو ته د جمعې په شپه ویلي د تکې په علاقه کې پر 15 فروری یا ټریکټر له ځنګله لرګي پرې کولو په غرض ورغلی وو چور باندې ډزې شوي علي زیاتوي کچو هم په ټریکټر کې سوار کسان بد شوي خو د جګړې مخان استول لپاره د پیښې ځای ته په ورغلیو ځواکونو کې یو عسکر د ډزو لاندې تر راتلو پس مړ شوی دی چارواکي دا هم وایي دا نه د معلومه چې عسکرو او یا د ټریکټر مالکانو ډزې کړي او کنه خو په پیښه کې لا په وړ خلکو هم دوه تنان زخمیان شوي دي بلخوا د پیوړ ځای مشر صوبیدار ګلاب حسین دا منلې چې لاګي دو سیمې په رغلي ټریکټر د دوی ځینو خلکو ډزې کړې خو وایي چې هغه اقدام د کمپ مشوره نه بلکې پر انفرادي توګه شوه بلخوا د ګیدو سیمې ځای مشر ملک ګلا خان منګل مشال رډیو ته ویلي د زیارت په ماسپخین د خپل معمول مطابق د تعمیراتو لپاره لخوړې شګه راوړله چور باندې له ملایانو ملي برید شوه منګل زیاتوي په سیمه کې لکم ځای چې شګه راوړل کېدله هغه خپل ده او بلده چې د لرګي پرې کولو الزام دی ردوی زای مشر دا هم ویلی په سیمه کې امن قائم ساتلو په خاطر باندې شوی دسته جواب نه دی ورکړي، خو په کار د چې حکومت د شر خورولو د داسې عمل مخاوني سي
دغه مانس کې دا دریام پر دی چې دا وو دوه پښتو مانس کې کیږي
بولی خوبل خوا منگل لگ دو تر علی منگولو ڈونگو پورے د علاقے ملکیت دعوی کوي. په 2020 کال کې ل زنګل لرګي پر کولو په خبره د گیدو منګلو او الیزیو ترمن جګړه شوه چې پکې دواړو خواو ته د شو زیاتو تنانو ته مرګ جوړه اوخته و. په سیمه کې نه یوازې د یاد قومونو ترمن د ځمکه په شخړه په عدالت کې کیس روان دی، بلکې تر هغه جګړې پس یو جرګه هم ورته مقرر شوی و، خو هغه تر شپې تو زیات نشستونه د کولو باوجود حلې راونه وستلو. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
ملی جمهوری غورځنګ یا این ڈی ایم په شمالي وزیرستان کې پر خپل مشر محسن داوړ او نورو مخکخه غړو د ډزو پر ضد احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې درپخېلو هم مظاهره کړې دي او ویل دي چې که انتظامیه د پیښې په اړه اقدام ونه کړ نو د فبروري پر 18 به کار بندیز وکړي. هغه ګوند وایي چې محسن داوړ او ملګرو یې د فبروري پر 18 په میرامشاه کې د قومي اسمبلۍ د څوکۍ لپاره د شویو انتخاباتو په نتیجو کې د ټګۍ پر ضد مظاهره کوله چې امنیتي سرتیرو ورباندې ډزې وکړې، چې پکې د هغه په ګډون 15 تنه ژوبل شول او 3 کسان ووژل شول. انتظامی او امنیتی ځواکونو لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د فبروري پر 12 ویل چې داوړ او ملګری یې له وسلو سره د انتخاباتي افسر دفتر ته روان ول چې له امنیتي سرتیرو سره نښته وشوه. هغه ویلي ول چې په پیښه کې سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وه. خو د شمالي وزیرستان یو پولیس چارواکي احتجاجي غونډې ته په وینا کې ویلي ول چې پولیسو ته هیڅ مرګ ژوبله نه وه اوښتې. انتخاباتي کمیشن د داوړ تر ژوبلېدو وروسته د قومي اسمبلی پر هغې څوکۍ د جمعیت علما اسلام فی د نوماند د بریا اعلان وکړ. د عمر وزیر رپورټ.
د ملي جمهوري غورځنګ این ډی ایم غړو پلویانو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهره لا هم دوام لري. د غورځنګ پلویانو شمالي وزیرستان په میر علي او میرام شاه کې لارې او سړکونه بند کړي. غورځنګ او د درپخیل قبیله سلويختي پرون د فروري په 15 اعلان کړي چې د شنبه په ورځ په میرام شاه کې لوی لاریون کړي. داوړ د فروري په 10 هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرام شاه کې د فوزي چاوڼې مخې ته انتخاباتو کې د ټګي پر ضد احتجاجي غونډه تا وینا کوله. په دغه پیښه کې د ګوند په وینا درې کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. غورځنګ وایي چې ډزې د چاوڼې ګېټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی. ملي جمهوري غورځنګ مشران وایي چې د پیښې مقدمې د انتظامیه په ذمه وارو چارواکو د دایرولو درخواست یې جمع کړې دی. د درپخیل قبیلې سلويختي یو مشر ملک سیف الله خان پرون د فروري په 15 احتجاجي غونډې ته اعلان کې وویل چې د شنبه پورې مثبت ځواب ورته میلاو نه شي نو احتجاجونه نور غځوي.
که چېرته د اول ورځې نه مخکې د حکومت یو مثبت اعلان وکړو بیا خو خیر ده، چې د کوم احتجاج کوم در پخیل د این ډی ایم سره پوشانه بشانه میژرون کړی ده، کوم ظلم د حکومت وکړو دې خلاف د اول پورز یا دې احتجاج سره ټول شرکت وکړو.
د میرام شاه پریس کلب مخې ته لاریون ته د این ډی ایم یو فعال عادل داوړ خپل وینا کې وویل چې د غلطا انتظامیه چارواکو زه د مقدمه د ایرولو غوښتنه یې کړې.
ارو
دلیل دا غوښتنه کی چې د خلاف د سرګردۍ مقدمه جوړ شي او دا قوم دا ویای چې دا فوراً گرفتار شي. پاکستان میډیا به همیشه ویل چې دا بلوچستان چې کی مغرې ته چغ دی یا سیاست بلیارې د حاکم غوړي ټیپک تک شیر دی کیم پښتون نه ونون او کیم ورډ کی جیتونه سیاست بلیار بندې حاکم غوړي هغه څه پر وړو ورن بندې ولې کله یې کوراوي دا څه سمې ته جوړکوي چې مشکی مالیار اختیار کی.
محسن داوڑ تر روبلے دوبڑان دے ہم ویلی ول چې د انتخاباتي کمیشن لخوا ګمرل شوی چارواکي د ټاکنو په نتیجو کې درغلی کوي. تر اوسه ځلې انتظامیه او انتخاباتي کمیشن چارواکو د محسن داوڑ د دا په غبرګون کې سن نه دی ویلي نه یې د ډزو په غبرګون کې کم بیان جاری کړی. خود پاکستان لړمحاله وزیر اعظم انور کاکړ څو ورځې وړاندې رسنیو سره خبرو کې یو سوال په ځواب کې ویلی ول چې محسن داوڑ او ملګری یې دغلته د ریټرنینګ افسر دفتر ته د ټوپکو سره وروان ول نو په ځواب کې امنیتي سرتیرو ډزې کړې. خو ملي جمهوري غورځنګ دغه تورونه رد کړي او وایي چې دوی پرم نلاریون د څو ورځو نه دغلته پیل کړی وو. وروسته د میرامشاه پولیسو یو چارواکی سید جلال هم دغلته مظاهره کوونکو سره خبرو پر مهال ویلي ول چې د 10 فروری په پیښه کې کم پولیس سرتیری نه دی وژل شوی او ژوبل شوی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریڈیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونه
د مشال ریڈیوی مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنری ګړی
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
اسرائیل وایي چې د غزې د تړانګې تر ټولو لوی فعال روغتون باندې برید کړی دی. په هغه ویډیوګانو کې چې له روغتونه ترلاسه شوی دی او رویټرز اژانس تایید کړی دی، ناروغان او نور خلک پکې په خورا بد وضعیت کې ښکاري. خو اسرائیل ویلي دی چې د عملیاتو پر مهال یې پوره پام کړی دی. اسرائیل وایي چې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي په روغتون کې یرغمل کسان ساتل، خو هغې وسلوالې ډلې دا دعوه رد کړې ده. تفصیل د احمد تکل پر رپورٹ کې.
د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیایي چارواکو پر نو ویل چې اسرائیلو پر ناصر روغتون چې د غزې د تړانګې یوازینی لوی فعال روغتون دی برید وکړ او د روغتون لسګونه کارکوونکي، ناروغان او کورنۍ بې ځایه شوي کسان یې له هغه ځایه وایستل. د غزې جګړه د اکتوبر په 1 وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي پر اسرائیلو برید وکړ. 2,500 کسان چې اکثر ملکی وګړي ووژل او 253 تنه نور یې یرغمل کړل. اسرائیلو په ځوابي حملو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 28 زرو زیات کسان چې په دوی کې هم ډیری ملکی وګړي ووژل. د اسرائیلو پوځ پر ناصر روغتون برید دقیق او محدود بللی او ویلي دي چې دا اقدام یې د هغو کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته وکړ چې ګنې د حماس ډلې وسلوالو په دې روغتون کې اسرائیلي برمته ساتل او د ځینو یرغملو مړي یې هلته پټ کړي وو. حماس ډلې دا ادعا رد کړې ده. د دې ډلې یو جګپوړي چارواکي سمې ابو زهوري پرون وویل چې اسرائیل د ناصر روغتون په اړه هم هسې دروغ وایي لکه د نورو روغتونونو په اړه یې چې مخکې له دې ویل. خو د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هګاري وویل دا حساس عملیات په ډېر دقت او د ځانګړو ځواکونو لخوا چې د دې ډول عملیاتو په برخه کې ځانګړې روزنه ورکړل شوې ترسره شول. هغه زیاته کړه چې له دې پوځي عملیاتو د اسرائیلو هدف دا یقین ترلاسه کول و چې دا روغتون باید د غزې د ناروغانو علاج ته دوام ورکړي. هګاري وویل په دې اړه د ناصر روغتون له کارکونکو سره څو ځلې خبرې شوې دي. د اسرائیلو د پوځ ویان زیاته کړه چې هیڅوک د روغتون پرې خودو ته مجبور نه دي. خو په هغو ویډیوګانو کې چې رویټرز خبري اژانس د ځینو اصلیت تایید کړی، د روغتون مخې ته ګډوډي، نارې سوري او ډزې ښکاري او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کیږي. د غزې د روغتیا وزارت ویان اشرف قدرا وویل پراتلونکو څلروشتو ساعتونو کې به د روغتون د اړتیا ورتل پایته ورسیږي. هغه خبرداري ورکړ چې د جدي څارنې په څنګه کې د شپږو ناروغانو په ګډون چې حالت یې نازک دی په روغتون کې د ناروغانو او بې ځایه شویو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی. خو د اسرایلي پوځ ویان وویل چې له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره په همغږۍ کې د روغتون ته د دارو درملو او تیلو د رسولو چارې تنظیم شوې دي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
په پیښور کې د سهار لسنیمه او په کابل کې لس بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز: د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر ګوندونو د فبروري 8 په انتخاباتو کې د ټګۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. په بلوچستان کې پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، منګل هزاره جمهوري ګوند، نېشنل ګوند او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د نتیجو بدلولو پر ضد احتجاجونه وکړل. په کراچۍ کې د جمعیت علماء اسلام، فی تحریک انصاف او جماعت اسلامي غړو او پلویانو مظاهره وکړې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر په ګډون نورو چارواکو او نگران حکومت ویلي دي چې انتخاباتي بهیر په بشپړ ډول روڼ او عادلانه وو. کمیشن وایي چې که څوک د نتیجو په اړه شکایت لري نو عدالت ته دې ولاړ شي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ځنګله پر سر د لانجې له وجې پنخته کې یو سرتیری وژل شوی او دوه ولسی وګړي ژوبل دي. د بره کورمې د پولیسو یو چارواکي نجف علي بیګا مشال رډو ته ویل چې لګیدو سیمې څخه په یو ټریکټر کې ځنې کسان پرون له ځنګله د لرګي وړلو لپاره تللي ول چې نخته وشوه. دی وایي کله چې پوځیان د نخطې درولو لپاره ورغلل نو په ډزو کې یو سرتیری ووژل شو. علی وایي معلومه نه ده چې سرتیرو هم ډزې کړي دي او کنا، خو په پیښه کې د پیواړ دوه اوسیدونکي ژوبل شوي دي. د ذاتوي چې اوس حالات کنټرول دي او پلټنې روانې دي. اسرائیلي ځواکونو ویلي دي چې پرون یې په غزه کې پر تر ټولو لوی او فعال روغتون حمله کړې ده. د پیښې په ویډیوګانو کې ښکاري چې په روغتون کې ګډوډي ده، د خلکو او ډزو چغې اورېدل کېږي او تیاره دالیزونه یې له ګرد او لوګي ډک دي. اسرائیلی پوځ پر ناصر روغتون برید دقیق او محدود بللی دی او ویلی دی چې معلومات یې ترلاسه کړي ول چې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي وسلوال په ودانۍ کې پټول او یرغمل کسان یې پکې ساتل، خو حماس د اسرائیلی پوځ دا دعوه درواغ بللې ده. د خبرونو لنډیز مو واورید. وسونیز خبرونه د مشال راډیو مجله در خبرو. په دې خبرونه کې د لکی مروت او شاعر اقبال ساغر سره د هغه پر ژوند او کار غږیدلی وو. خبرونه کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، ستړي مشي. د مشال رادیوی مجله سره زه نجیب عامر ستاسو په خدمت کې يم. دا اونۍ د زلمی شاعر اقبال ساغر صاحب سره داغه پر ژوند او فن باندې خبرې کوو. د لکی مروت سیمې سره تعلق لري. د همدا شبال خپل سیمې نه د واتس اپ په لار سره ملګری شوی دی. اقبال ساغر صاحب، ستړي مشه، په خیر اغله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسم ستړي مشه، ډیر مننه. لام سلامت لره، لام قدرمن کجی، ستاسو عزتونو ژوند مغواړم درله قربان.
کورمودان اقبال ساغر صاحب، لند شان تعارف خو ما ستاسو اوریدونکو سره یو سخ پل پیژنګلوي کو کې دوی بر در سره لانو راشنای پیدا کی.
ډیر مننه. اول خو د مشال ریډیو چې سونه مینوال دي، سونه اوریدونکو دي، هغه ټولو ته سلامونه، مینا او ډیر زیات احترامات. زما نوم چې دی اقبال دی، او ساغر چې دی زما کلمی نوم دی، کم چې په شاعری کې زه استعمالوم اقبال ساغر. او بنیادی توګه باندې زه د لکی مروت اوسیدونکی یم. په لکی مروت کې تجوړی خار کې زه پیدا شوی یم، او ابتدایي تعلیم مې هم هلته کړی دی، او هغې نه پس چې دی نور مختلف یونیورسټیو او کالجونو کې مې سبق ویلی دی. ایم اے پولیټیکل ساینس مې هم کړی دی، چې کم ایم اے سیاسیات ورته وایي. په ایجوکیشن کې مې ماسټر کړی دی، او اوس ورکینګ فاک سیستم کې استاد یم، یو ثانوي درجه استاد یم.
صحیح، یعنی د تعلیم شعبه مو بیل ده. ادبیات مونږ دلستی، ادبیات له شوق نه شاعری کوی.
ادبیات خدا سے دی چې شاعری خو امیر صاحب دا سے یو شاعر دی چې دا خو یو خدادات صلاحیت ته پیدایشی په سړی کې د مالګه د خوره پرته وی کنه
bale bale
د سړی په خمیر کې دا شی وی او نور بیا خامخه داسې شاعران وی چې هغه نه سړی متاثر شي نو بیا لګ ډیر لیک کوي بیا کتابونه هم ولی او ډیر زیات کتابونه مې د پښتو ویلې هم دي د شاعری د نثر کتابونه خو مې کم ویلې دي خو د هغه کتابونو مې زیاته مطالعه کړې ده د شاعری کتابو د نورو شاعرانو په خپل مې یو کتاب چاپ کړی دی
صحیح ستاسو په کتاب خبرې کوو تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې د چا نه څوک متاثر شي نو په خپل مې لیک ته زړه وشي او د شاعری او خدادات صلاحیت چې خدای پاک چا باندې لورولي هغه خلک شاعری کولی شي نو تاسو د چا نه متاثر وې ساغر سے
متاثر خدا دی چې زمونږ علاقه کې ډیر درانه شاعران دی یو خو په ټول خیبر پختونخوا کې کو ګورې نو ډیر لکه مونږ ورته ژوندۍ تاریخ وایو کنه چې هغه ډیر غټ غټ نومونه دي خو مونږ بنیادی توګه باندې زه چې په کومه خاوره کې پیدا شوی ما لکی مروت کې نو لکی مروت ضلع کې ډیر زیات نومونه دي چې په هغه کې احمد اباخیل صاحب دی چې هغه زما زه د خپلې شاعري استاد هم بولم او ورسره ورسره بل چې ځینې متاثر شوی یم د هغه نوم دی پروفیسر رحمت الله در صاحب چې هغه ډیره ښکلې ډیره سلیسه او ډیره مانی خیزه شاعري ده هغه شپږو کتابونه هم چاپ کړي دي اوس وفات شوی دی الله دې د غری کې رحمت
آمین آمین
نو زه بنیادی توګه باندې دا دوه شاعرانو نه ډیر زیات متاثر شوی یم د رحمت الله در صاحب او احمد اباخیل صاحب او که اردو ته لاړ شي نو مونږ چې دی ما چې کوم نام په ځان باندې ځان لدا خوښ کړی دی هغه د صاغر صدیقی صاحب دی چې دغه شاعري ماته ډیره خوند راکړی ده ما ډیر زیات ویلې ده
صحیح صاغر صدیقی د اردو ژبې داسې ولسی ټایپ شاعری به وایو د شاعر دی یعنی د شاعری عام فهمه ده هر سړی پې پوهیږي او د اسانه شاعری کړی ده تاسو مغه لاره خپل کړی ده ځان لپاره
بالکل بالکل هغه داسې دي چې دې کې ډېر زیات یو کوالټیز به موږ ته وایو خصوصیات یا صفتونه چې هغه شاعري کې دي چې یو خو د درس په شاعري کې دا کمال دی هغه لار امام اخ کړی دا چې کله زه چاته وایم چې زما شاعري کسو خپل کور کې زنانه منس کې وای بدنه دا هغه ویلې شي زما ورته بالکل اختیار دی زه په دې ډاډه یم چې هغه د زنانه مخ کې سړی ویلې شي مطلب دا دی چې هغه په معیار داسې پکار ده او د درس دا دکړه مونږ د درس یې نه کړی دا اسلم خان تسنیم سیب نه مکړی دا چې هغه شاعری هغه وای چې دا شاعری په کار ده او دا هغه خپل شاعری هم دغه ده نو ځکه مونږ دا لار خپل کړی
نه نه سید تاسو د رحمت الله درد سیب خبره کوي زه د ساغر صدیقی خبره کوم تاسو ویل چې اردو کې ماغه ډیر زیات لوستې ده ساغر صدیقی شاعری چې دا لکه عام فهمه دا لکه ډیره ګرانه شاعری نه ده زیاتره دغه شعرونه
چې دی اولس په بالکل 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 ساغر صدیقی سیب شاعری چې دا کنه هغه ګرانه نه ده میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں جانے زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں
بے مشہور غزل ہے
آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں
صحیح
نو هغه شاعری هم فهمه ډیره ده او هغه مانی خیز هم ډیره ده او ښکاري داسې چې هغه د خپل ژوند نه لږ غوندې ناراض و
صحیح او د ژوند ته چې داسې خواږه پیرزو کړل د شاعری په شکل کې خود د دردونه ولیدل د ټولنې نه او هغه مینه ښایي د په ژوند کې ونه موندله خدا ځینې خلک ساغر صاحب وایي چې دا شاعر چې وایي ډیر سهولتونه وویني او آسایشونه وویني دی چې آرام وي نو بیا هغسې شاعري نشي کولی دی چې په درد کې وي په تکلیف کې وي یو سیز ته نه وي رسېدلی وایي دی بیا ډېره ښه شاعري کوي تاسو څه وایې په دې اړه
بالکل بالکل دا خو اسلم خان تسنیم صاحب وایي چې شاعر سړی چې دی هغه به په یو چیک غونډي باندې ناست وي بې نیازه او معاشري ته به ګوري چې چرته غلط کار کېږي د لړم غوندې چیګه لکۍ به نیولی هغه ځای ته به ټک ورکوي مطلب دا دی چې شاعر خو اصل کې کار دا وي نکاد وي د معاشري چې چرته غلط کار کیږي نو هغه ته ډیر زر توجه کیږي کنه هغه حساس وي او نو دی په خپل کده د په ذات کې چرته خوشاله نه راشي نو بیا د نه شاعری روغه نه کیږي ځکه چې دی خو ټول عمر تنقید کوي تنس کوي او دا یو حقیقت خبره ده چې سړی ډیر په درد کې وي نو بیا شاعری ښه کیږي ځکه چې انسان ته کله درد ملاو کیږي هغه بڑا چې بهر راوځي هغه په تشو خبرو کې سړی وي نو پاغه کې یو اثر خامخاوي، کاغه په غزل شکل کې وي نو پاغه کې اثر خامخاوي.
ستاسو په خیال د شاعر رسالت گینه یوازې امداد چې هغه د ولس هغه غلطۍ په ګوته کې کنه، د دین علاوه د شعر د لارې د کول شي د ټولنې اصلاح کې هغه ته خوندونه ورکی، سرور ورکی او د ژوند طرف ته مایل کی.
بالکل پوښوم بالکل، شاعر سړی چې دی هغه به صرف دان کوي چې خلک راو پاره وي، انقلاب د پاره او یو کې بلو کې ناربازیو کې، یا مطلب دا هغه مایوسی پیدا کی چې دا خو دردونه دی او غم دی او دا ولی کیږي او دا کی نه دی به ور سره دی امید پیغام خلکو ته ورکوي چې تاسو امید ساتئ چې ګوره هر شپه کډی روغد شي کنه امیر صاحب، نو سحر کیږي خو خامخه.
بالکل، د هر شپې نه پس سحر
وي، شپکه هر څومره اوږده وي اخیر پړک وای رڼا شي، د فرید خان صاحب شعر دی. نو مطلب دا دی چې کله شاعر سړی دا سوچ پکار دی چې دی به مایوسی ډیره نه پیلاو کوي، دی به چې دی هغه کوي خامخا د امید پیغام به ورکوي، خو بیسیکلی دا شاید داسې دی چې سړی سره درد زیات وي نو بیا شاعری ښکلی کیږي.
صحیح، نو تاسو نه به اورو تاسو اقبال ساغر صاحب اوریدونکو به په تمه چې تاسو شاعری واوري او خوند ته واخلي، نو تاسو به شاعری ورته واوروي. خو ول راته دا وای چې تاسو ویل چې کتاب مو چاپ شوی، د کتاب مو څه نوم دی؟ څو کتاب مو چاپ شوی؟ یو چاپ شوی،
یو کتاب چاپ شوی دی، ته د هر چا انتخاب،
ته د هر چا انتخاب.
هغه ما په 2013 کې چاپ کړی دی، 2018 کې.
اها،
اوس تقریبا ناپید شوی دی، بس ډیر کم پاتې دي، چرته یار دوست راشي نو بس هغه ته ډالۍ کوم، نور دی ختم شوی. او بل کتاب مې چې کم دی هغه ته تیاری کوم، جانان دی لکه ستوره نام مې لمخ کې نه ورته خوښ کړی دی، خلا بس تیاری ورته کوم.
صحیح، نو په دې هیله چې جانان دی لکه ستوره کتاب هم زر دا اوریدونکو لاسو ته ورسیږي، نو سره ته ووروي سره ته ووروي د خبرونې په دې برخه کې اقبال ساغر صاحب.
بالکل د غزل یو سو شعرونه درته عرض کوم.
ارشاد ته
وی چې هیڅوک مناوري مولا کناره ډېرې کو،
هیڅوک مناوري مولا کناره ډېرې کو،
مولا کناره ډېرې کو، پدا خبره د نصیب نګیلې ډېرې کو.
ها پدا خبره د نصیب نګیلې ډېرې کو، ډېر ښه.
او پروردګار دل منزونو ګنا معاف کراته،
واه واه
پروردگار دل منزونو گنا معاف کړه راته، ته خو موینه ل منز جنازی ډیره کو.
ها ډیر کوله بیت ته د وخت او د حالات مطابق دی.
مننه جی. او بل شیر دی چې د لاس پکر خو کې جانانه محبت نه لرو، د لاس پکر خو کې جانانه محبت نه لرو، غنی لا اوس تا دراتلو وظیفه ډیره کو.
ډیر ساغر ډیر خسته.
او بس یو د خپل منافقت علاج مونږ وکړلو، بس یو د خپل منافقت علاج مو نه وکړلو، دا ګول پیرې غنیوس هم لکابه ډېرې کو. او ساغیر دا د وخت راند دی، الله خپل پوی کړی. ساغیر دا د وخت راند دی، الله خپل پوی کړی، په هیګی نه کور تمنګ مسلې ډېرې کو.
نو دا خو مغه تاسو چې مخ کې ویل چې دا شاعر کار وی چې ټولنې ته وګوري او سخامۍ پکې وي، هغه په ګوته کې بالکل هماغه شان غزل. یو بل غزل هم راته ویلی شي چې خالص رومانوي وي، مینه وي پکې، عشق پکې وي، مستي پکې وي.
اچھا، داسې دی چې دا خو د انسان په فطرت باندې دار و مدار لري. لکه زما د رحمت الله درس یو شعر دی، وایي چې په دې لمبه لمبه ماحول کې درد غزل مې رنگ د رومان نه قبلوي. مونږ که ډېرم دالی را تاویږو چې مونږ چرته داسې شی وایو چې هغه د نن سبا خلکو ته لږ مزه ورکړي، خو بیا رانه شعر خامخا په بل لوري باندې درمي کنه. په هر حال یو څو بیتونه درته پیش کوم.
ارشاد ته
چې ستا د شونډو په شکرو باندې وخت تړوي، چې ستا د شونډو په شکرو باندې وخت تړوي، دا بختور دی ملغلرو باندې وخت تړوي.
ډیر ښه.
زده یارانو نه په سر باندې سرپنه کوم،
زده یارانو نه په سر باندې سرپنه کوم،
او خلکو خیاران دی په ملګرو باندې وخت اړوي،
خلکو خیاران دی په ملګرو باندې وخت اړوي. واه ډیر ښه.
او مننه. او هغه نازونه دی اوس نوړي غنم رنگه یارا، هغه نازونه دی اوس نوړي غنم رنگه یارا، مین دی اوس خوشو ډګرو باندې وخت اړوي.
ډیر.
او تب په خپل عقل غړی خو له دې خبره تب پخپل عقل غرای خول دی خبر اقبال ساغر په جادوګرو باندې وخت تړوي.
واه ډیر خسته غزل دی او زما ستاسو دواړه قسمه شاعری خو خدا خدا چون اوریدونکو زمونږ غوی د بیلابیلو ذوقونو خوندانې نو مازکه اوریدونکو ته د باور ورکول غوښته چې ساغر چې د رومانوي شاعری هم کوي او د ولس د ټولنې اصلاح هم کوي د خپل شاعری د لارې. ساغر صاحب تاسو مخکې د زنو شاعرانو نمونه واغسته چې تاسو د سیمې دی ځینې ژوندي دي هغوی ته د خدای پاک ژوند ورکړي، ځینې چې وفات شوي هغه جهان دی ورته خدای ښایسته کړي. نن سبا څه حال دی ستاسو په سیمه کې؟ ادبي جرګې شته؟ کومې ادبي جرګې ډېرې فعالې دي او کوم داسې شاعران دي یا لیکوالان دي چې ډېر مطرح دي نن سبا؟
اصل کې زمونږ علاقه کې په لکی مروت ضلع چې کومه ده کنه په هغه کې خو بلا ډېرې ټولنې دي او جرګې هم شته دي پکې. په نورنګ کې چې د مروت ادبي جرګې په نوم باندې چې هغه میاشتنۍ غونډه مخامخا کوي، مونږ هم ورزو. سلیم قرار صاحب دغه بانی دی چې هغه بنیادی توګه باندې افغانۍ دی، خو ډېره زیاته مینه یې مونږ لکه مروت ته راکړې ده. او اسلم خان تسنیم صاحب چې دی هغه د دغه جنرال سیکرټری دی. دغه نه علاوه مونږ چې کله خپل زما کومه ټولنه ده دستار ادبي کاروان ته جوړي لکه مروت چې هغه جنرال سیکرټری یم، او زمونږ صدر گل سردار شاګیوال صاحب دی، نائب صدر مخیم مروت صاحب دی، جنرل سیکرٹری ما سره بل سیکرٹری چې کم دی هغه امراض صاحب دی. داسې نور ډېرې زیاتې دي تنقیدی ادبي جرګا لکی مروت، نور ډېرې زیاتې دي. تقریبا په لکی مروت کې بلس دولس پنځلس پورې ادبي جرګې وي چې هغه کار کوي، او دې کې ټولو نه فعال چې کمې دي تنقیدی ادبي جرګا لکی مروت، او یو دا مروت ادبي جرګا د نورنګ والا چې کم ده. یو الحمدلله مونږ هم ښه فعال ډېر زیات نشستونه هم کوو دستار ادبي کاروان وال.
صحیح. او اقبال ساغر صاحب ستاسو سیمه د پېښور چې د خیبر پښتونخوا یو مرکزي سیمه ده، د دې نه لږ لرې پرته سیمه ده، نو دغه د مرکز نه لرېوالی په هغو شاعرانو باندې مغیز کوي چې ډېره ښه شاعري کوي خو چون مرکز کې نه دي نو کېدای شي د هغه عمره ونه پړقېږي. کوم شاعران چې په پېښور کې دي، مردان کې دي، په نوخار کې دي، یا د مرکزي سیمو کې دي، کله کله دا کمی محسوسوي چې تاسو لږ لرې پرته یې نو د خلکو درته پام کم ده؟
کله کله نه جی. دا امیر صاحب مونږ ډیر ښکلی سوال دی وکړو. دا مونږ ډیر زیاته دا کمی محسوس کوو. لکه زه اوس دلته راغلی یم، زما په تقریبا یولس کاله چې کوم نوکری ده هغه سرویس دی هغه ما په لکی مروت کې وکړو. هغې نه بعد اوس زما دلته ترانسفر شوی دی پېښور ته، پیات آباد کې زه یم. ٹھیک شوه. نو دلته اوس زه وینم کنه، زه اوس هغه فرق اوس محسوسوم دلته چې کله چرته یو مشاعره یې، چرته غونډه یې، یا دلته کوم مراکز دي سرکاري توګه باندې لکه اکادمی ادبیات چې کوم غټ مرکز دی. نو دلته چې څوک سب پروګرام وي، سه غونډه وي، سه ناسته وي د ټولنې، یا سه مشاعره کېږي، سه نشست کېږي، نو هغې دپاره دونه زیاته سوشل میډیا دلته راغلی وي کنه چې هغه شاعر به تا ته نه ښکاري، دونه زیاتې کیمرې لګېدلې. او زمونږ علاقه کې که چا په موبایل باندې ځان له ویډیو وکړه خو ټیک کنوی، نور څه نوی. داسې نور دلته چې دا پروګرامونه هم شته دي چې څوک داسې غریب شاعر وي چې هغه د کتاب چاپ کولو وس نه لري، نو د اکادمی ادبیات او نور باچا خان مرکز نه دینه دا فند ورته کیږي، هغه په هغه باندې کیږي. زمونږ علاقه کې داسې خلک ډیر دي چې هغه بلا کتابونو مصنف کېدلی شي خو هغه چونکې مالی وسعت دور زیات نه لري، نو هغه شاعری نه چاپ پرته. ډیر غټ فرق یې مونږ محسوس کوو په دې کې چې مونږ سوشل میډیا نه او د هغه نه لري یو په دې وجه باندې.
اقبال ساغر صاحب څه کولی شو مثلا د دې لپاره چې یوازې ستاسو سیمه نه ده، داسې به نورې سیمې هم وي د پښتنو چې مرکز نه لرې پرتې دي، هلته ډېر غمي شاعران ژوند کوي خو میډیا ته د هغوی لاسرسی نشته یا د میډیا ورته پام نه دی شوی، نو هغه دومره نه پړقېږي لکه د ښاري سیمو لیکوالان او شاعران چې دي. څه کېدای شي، د چا مسؤلیت دی او څنګه د خلکو پام هغوی طرف ته اړولی شو؟ ستاسو په ذهن کې څه شته داسې څه کېدای شي هغوی دپاره؟
ولې نشي کېدای چې حکومتي سطح باندې چې کله داسې یو پروگرام شي ګور هر چرته چې دی یو د ادبیاتو مرکز خامخا په کاروي په هرې ضلع کې زه خدا وایم چې هلته ټول شاعران په یو ځای کېږي مشاعرې کېږي دوی چې کم دوی ته سب مسائل دي چې هغه ډسکس کوي هغه حکومتي ادارې خامخا هغې ته توجه ورکړي نو لری نه ده زمونږ زه د خپل لکې مروت شاعرانو باندې نور چې کم د ټول پښتونخوا دی که لر پښتونخوا دی که بر پښتونخوا دی د دې ټول شاعران زمونږ د سر ګلان دي د دې مطلب دا نه دی چې هغه کمزوري دي خو زه د خپل لکې مروت شاعرانو په حواله دونه وایم چې که چرته مونږ مروتو شاعرانو ته چیرې دا د سوشل میډیا کوریج میلاو شي یا حکومتي ادارې دوی سره تعاون کوي نو لری نه ده چې هغه به ټوله دنیا کې چې چرته پښتو باندې څوک پوهیږي څوک پښتو لولي یا څوک پښتو وایي یا پښتو لیکي نو هغې په ذهن کې به او هغې په دماغو کې به چې چرته هم د شاعري خبره کېږي نو د مروتو شاعران به خامخا د هغې ته یاد وي
صحیح تاسو د سوشل میډیا خبره وکړله اقبال ساغر صاحب دره تو چې د روایتي میډیا نه علاوه دا اوس یو نوی پلیټ فارم دی دا سوشل میډیا چې خلکو ته د مواقع برابر کړی دي چې کپو عامه میډیا کې څوک نشي را څرګندیدای نو لدی لارې خپل هنر او فن خلکو ته ښکاره کی نو د شاعرانو په ژوند کې څه بدلون راوسته دي
او په دې کې اوس ډیر راغلی دی ځکه چې اوس هر سړی په لاس کې میډیا ده هر سړی سره موبایل هم دی او چې چرته مشاعره کېږي زمونږ علاقه کې نو هر سړی هغې نه پس د خپلې ویډیو په تلاش کې وي ویډیو ځان له پیدا کوي یا نور چې هرې ټولنې کې داسې یو کس خام خاوي د میډیا ول چې هغه دا ویډیو به د دې شاعرانو ښکوي هغې ته خپل پیجونه جوړ کړي دي نو اوس چې دی اوس دا شاید لکه ډېر تیزی سره روان دی سوشل میډیا طرف ته زمونږ علاقه
صحیح لدین لا نور ګټه ماسلې دې شي د دې سوشل میډیا نه مثلا ک تاسو د زنی ادبی جرګی یاد کړی دستار ادبی کاروان دی تنقیدی ادبی جرګه دا یا د مروت ادبی جرګه دا یا پر نور سیمو کې نور جرګی دی چې دغه پر ریکارډ باندې مثلا راوستل شي سو کال په خوا مثلا په پیښور کې د افغان ادبی بهیر غونډه بوا یا د ساحل کونکو مرکه بوا یا په نوخار کې مرکزی ادبی جرګه و ززنو ته بتلم خو هغه ریکارډینګونه نشته مثلا قلندر سیب سره کچایو تصویر نیم وسته وسته وي کنه نور دغه پروګرامونو ویډیوګانې موږ سره نشته نو سړی لارمان ورزی کاغه وخت کې دغه سهولتونه وي هر خبره به پر ریکارډ پاتې وه هر تصویر به خوندي وو هر ویډیو به اوس د دغه په توګه دستاویز په توګه یا د مخې ته راتلی شو نو د سوشل میډیا نه موږ دغه کار هم اغستی شو چې دغه سیزونه ریکارډ شي او ولس ته ورسیږي په دغه پلیټ فارم باندې
بالکل مونږ خستلی شو او روان دي کنه څنګه چې ما مخکې خبرو کې تاته وی چې اوس دا شی مونږ ډیر تیزی سره روان دی سوشل میډیا باندې اول کا چې کم یو شاعر پیج ته ګوري د د فالوورز ډوره زیاتی د دې شاعری په وجه باندې ځکه چې هغه خپل شاعری چې دی خپل عوامو ته خپل مینوالو ته هغه خامخ خپل اولس ته رسوي د ویډیو په شکل باندې یا د لیک په لاره باندې خامخا په فیسبوک باندې زما چې اوس خپل پیج دی زه به هره ورځ دی ته یو غزل ورکوم چرته چې ما مشاعره کړی نو ما ته پسې ویډیو راورسی نو زه خپل پیج نه هغه شیر کوم نو دا ډیر زیاتې فائدې دي او د سوشل میډیا داسې فائدې نقصانونه هم ډیر دي کنه اوس د سړی په ذهنیت باندې دار و مدار دی امیر صاحب چې لکه یو سړی غلطه استعمالوي نو بیا خو د سړی په ذهن باندې ذهن سازی باندې دار و مدار دی چې هغې ذهن سازی روغه نه وي شوې غلطه استعمالوي کنه وي سوشل میډیا شاعرانو د پاره ډیر د کار سیس دی اوس
صحیح نو تاسو ول چې شاعران اوس په خپل پیجونو باندې غزل خپروي تاسو هم دا کار بکوي زخپلم زما شاعری چې راشي زی په خپل فیسبوک باندې خبروم نو اوس په تاسو نه سو ورو د خبرونې په دې برخه کې اوریدونکو تاسو دا خبرې چورې دا د اقبال ساغر سپ خبرې دی مرغلر دی د لکی مروتو د سیمې پیژندل شوی شاعر دی کتاب هم چاپ دی او ته د هر چا انتخاب دا د دوی کتاب دی په 2013 کال کې چاپ شوی دی اعلی تعلیم یافته زلمی دی او خوږه شاعری کوي نو دوی نه د دوی یو کلام بل هم اورو د خپرونې په دې برخه کې نو د مشال رډیو مجلې اوریدونکو ته سب اوروي د خپرونې په دې برخه کې ساغر صاحب
ډیره مننه امیر صاحب بس ما اصل کې د کاپی پاڼې اړولې راړولې مل که چرته داسې غزل وګورم چې د مینوالو په تمه باندې وي د رومان حوالې سره بهر حال
پروا نه کوي چې هر رقم شعر تاسو انتخاب وي بالکل راته راولې شي
مننه جی مننه وای چې ګلستا تصویر یې ما په زړه پورې مې ونیسا ګلستا تصویر یې ما په زړه پورې مې ونیسا خپل یاد رومال غونډې په خله پورې مې ونیسا او سلوی گناہ د محبت رازنه شوی دا سلوی گناہ د محبت رازنه شوی دا سوزمه د هجر تنار پور می ونیسا
ډیر خسته
او شال میکړه چولې میکړه او یاد لاس رومال میکړه شال میکړه چولې میکړه او یاد لاس رومال میکړه خیر دې درنجو غوندې لیم پورې می ونیسا
ډیر خسته
زه خو ستا د ورځو مینځ کې خال د زړه قاتل ګڼم زه خو ستا د ورځو مینځ کې خال د زړه قاتل ګڼم وژنې مې خو بیا په دې سپېره پورې مې ونیسا وایي چې د ژوند تورو تیارو نه مې راوباسا وایي چې د ژوند تورو تیارو نه مې راوباسا ژوند مې ساغره ژوندانه پورې مې ونیسا
ډیر ښایسته غزل دی او اقبال ساغر صاحب تاسې مخکې وویلې چې بل کتاب مو هم له خیره آماده دی چاپ پشي له خیره نو د سوشل میډیا په دې دور کې تاسو څه ګڼئ چې د کتاب چاپ کول څومره ضروری دی ځکه چې پښتانه ګیله کوي پښتانه لیکوالان او شاعران چې کتابونه وایي نه خرڅېږي ته چې مجبور کتاب چاپ کې ډېرې زیاتې پیسې هم پرې راځي بیا وایي په شاعرانه مینه ډالې کې خلکو ته او چېرته کتاب نیم که خرڅ هم شي خرڅ شوی وایي خو ډېر داسې مارکیټ نشته په میلیونونو پښتانه دي خو په کتاب باندې کم خلک پیسې ورکوي نو کې هغه شاعر ته هغه پیسې بېرته نه ترلاسه کېږي چې دی پیسې نه بل کتاب چاپ کې نو تاسو څه ګڼئ چې د سوشل میډیا په دې دور کې چې تاسو مثلا که غزل کې دی په یوټیوب باندې به ډېر خلک وګوري په فیسبوک باندې په زرګونو خلک کتی شي همداسې په نورو پلیټفارمونو باندې په دغه وخت کې د کتاب چاپ کول څومره ضروري ګڼئ تاسو
عامر صاحب خبره داسې یو پیچیده غوندې د سوال دی دا چې صحیح خبره وي کنه وضاحت کول ضروري غواړم
په دې
کې چې نن څو کتاب نه ګوري کنه په دې کې د ډیرو سیزنو لاس دی یو خو مخکې چې دی مخکې بس صرف دا ټیپ ریکارډ او ریډیو وا اوس د هر چا په جیب ته موبایل راغی په دې کې میوزیک خامخا وي موسیقي پکې وي شاعري پکې وي نو د کتاب اهمیت دې سره هم کمیږي دومره خبره دا ده چې مونږ چې سو نسیم دي نو هغه توجه ورکوي چونکې انګریزي زبان چې دا انګریزي زبان هغه بین الاقوامي زبان ده بین الاقوامي ژبه ده نو زیاته توجه ټول ملکونه دي ته ورکوي چې هغه کتابونه هم په انګریزي ژبه کې ټول نصاب چې دي په انګریزي ژبه کې دي په دې وجه باندې مونږ نه پښتو لږ خپل مورنۍ ژبه چې دا رستو پاتې کیږي شاعران ورته بار بار وایي چې تاسو بچو ته پښتو لیک پښتو لوستل هر څه دا ورته ښایي چې هغه کلچر باندې پوهیږي د پښتو په لیک لوست باندې پوهیږي خو مونږ د دې وجه نه لږ غونډې د خپل زبان نه زمونږ بچی لري دي دومره خبره دا چې مونږ څنګه سوشل میډیا دا ور دي په دې وجه باندې هغه شاید دوتا په مختصر وخت کې ملاویږي چې دوی چرتوار ووي یا په موبایل په سکرین باندې وویني نو کتاب ته دوی زیات ټیم نه لري او توجه زیات نه ورکوي په دې وجه باندې د کتاب لوستون کې کم دی او د دې شاعرانو دا خبره بالکل بجا ده چې ما په خپلم چې کتاب چاپ کولو نو ما یونیورسټي بوک ایجنسی ولنه پښتنه کړې و نو هغه وی چې کتابونه مونږ دو خو اوس دونه زیات د پښتو کتابونه مونږ ځان سره نګدو ځکه چې اوس د کتاب لوستون کې کم دی کچرته د انګریزي کتاب وی کچرته د اردو نثر یا د اردو شاعرۍ کتاب یا غب کېدو یا سبل صدا سي ګرامر د اردو وی سره نو د پښتو د شاعرۍ کتاب چې دی بلکې د نثر کتاب د دې لوستون کې اوس کم دی د دې بنیادی وجه دا ده چې زمونږ تعلیم چې دی په انګریزي زبې تلاړلو مونږ نه خپل پښتو جبر رستو پاتې کیږي او زمونږ بچی په پښتو نه پويږي مونږ خو بار بار خپل بچو ته موي چې پښتو لیک
ساغر صاحب د دې هر څه باوجود هم تاسو فکر کوئ چې د څه خلک هم شته چې هغه د دې هر څه باوجود چې ریډیو هم شته ټلویژن هم شته سوشل میډیا هم شته خو د دې هر څه باوجود د کتاب مینوال دی او بوکسټال ته ورځي او خیر به شک دغه خلک د لګم وي خو داسې خلک شته کنه چې ورځي کتابونه اخلي
بالکل بالکل او مونږ دې باوجود بیا د کتاب چاپ کول ځکه ضروری ګڼو کنه چې مونږ دا خلک وینو چې دې باوجود بیا هم دونه خلک زیات دي چې د کتاب سره مینه لري د پښتو کتاب سره او ډیر ملګری مونږ ته وایي چې مونږ ډیر لریو په پی ډی ایف کې کتا سره وي مونږ ته څه کتابونه د پښتو راولېګه خپل هم راولېګه د نورو ملګرو قدر سره وي مونږ ته په بی ټی ایف کې راولېګه چې هغه چرته فارم کې یا بار ملک کې پاتې کیږي نو اوس هم مینوال خو ډیر دي کنه او دومره خبره ده چې هغه کتاب شاعري بستا ډیره محفوظه شي سوشل میډیا کې ستا غا فایل سټیم هه کرپټ کېدلې شي کنه مطلب دا دی چې لکه یو پیج تا جوړ کړي دي ا پیج تا بلاک شو یا ختم شو یا خراب شو
صحیح
نو بیا غا نه پاتې کیږي او کتاب خو تاسو سره بس نسل در نسل روان وي او پروت وي تاسو سره اساسه په تور باندې نو کیتا شاعری محفوظ شي ور سره او بیا ډیر زیات مینوال او سمشت دي کتابونه ګوري کنه مونږ په خپل پسونو کتابونه مویل دي نو نورم داسې یاران دي چې هغه وای کنه کتابونه وای چې بالکل
ډیر مننه اقبال ساغر صاحب تاسو خبري خوږي دي خو دا وخت چا انتظار نه کوي نو زمونږ د خبرونه وخت بالکل ختم دي کور مو ودان ژوندۍ وسې چې مونږ له وخت راک
ډیر مننه قربان الله مسلامت لره جی
ترانه اوریدونکو تاسو ټول نه هم مننه چې مشال رډوی مجلې ته غوږوي له همدې سره خپل قربان اجب امیر ته اجازه ورکې بل ونه به د نوې خبرونه او د نوې ملما سره بیا تاسو په خدمت کې یو ترغه د خدای په امان
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.